فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه ځان فکر پروګرام کې مو زه فرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو. د طالبانو حکومت د تیر یک شنبه پورز د کانکور پایل اعلان کړي. د طالبانو حکومت د ازموینو ملي ادارې د معلوماتو لمخي په سګنی کانکور کې شاوخوا سل زر زده کوونکو ګډون کړي وو چې له ډلې څخه باندې درش پیته زر کسان دولتي او خصوصي پانتونونو کې بلا بلو پانځه او ته بریالي شوي دي. د دریم کال د جنوري د کانکور پازموینه کې د ګډون اجازه نه ترلاسه کوي. نن په پروګرام کې په همدې موضوع خبرې کوو. لدې سربېره هغوی چې په کانکور ازموینه کې بریالي شوي له دوی پوښتو چې دوی دا کانکور څنګه تیر کړو، همدارنګه څومره هیله مند دي چې کله دوی پوهنتون ته ځي وبه کولای شي په اندازه چې دوی هیله لري او دوی هیله مند دي د افغانستان په پوهنتونونو کې داسې کوم ظرفیت شته، سره له دې چې په دې وروستیو کلونو کې ډیرو استادان د پوهنتون له افغانستان نه ووتل، بیا هم په کافي اندازه ظرفیت وي چې وکولای شي دغه نو بریالي شو زده کوونکو ته تدریس وکړي کنه. له دې سربېره هغه کسان چې بې نتیجې شوي دي دوی څومره د دې چانس لري چې حرفه زده کړو ته مخه کړي، او همدارنګه څومره لیوالتیا په ځوانانو کې شته چې دوی لاړ شي حرفه زده کړي وکړي. له دې سربېره هغه کسان چې بې نتیجې دي په خصوصي پانتونونو کې ورته د نوم لیکنې چانس څومره برابرېږي او دولت ورسره څومره مرسته کوي چې د دوی د فیسونو یو برخه ورکړي. نن به په دې مسایلو خبرې وکړو. له دې سربېره به هغه زده کوونکي هم سره وي چې په کانکور کې پرلپسي کلونو کې له ګډونه منې کړای شوی دا او که چیرته دوی ګډون کړای وای د دوی خبره باندې نو کې دی شي چې د پانتون په دویم ټولګي کې به دوی وای. د دوی هلي خبرې به هم راوخلو، د به هم له دوی واورو. اوریدونکو که چیرته وخت په پروګرام کې و ساسي او دوه درې پیغامونه او تماسونه به هم راوخلو. په خبرونه کې را سره ملمانه شته د کابل پانتون پخنای استاد عبید الله وردک د ننګرهار پانتون د حقوق او سیاسي علوم ته بریالي شوی، سمسور اسد د شیخ زید پانتون ته پوانځي ته بریالي شوی، سمی الله مومند او لکانکورا پات زده کوونکی شابانه نوري سره په پروګرام کې تاسو ټول قدرمند ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. په پیل کې به استاد عبید الله وردک ته ورشو. وردک صاحب تاسو پروګرام ته ستړي مشه بخیر راغلی. که تاسو په پیل کې د کانکور په دغه ازموینه چې پایلې تیر یک شنبه اعلان شوې لنډ راته وایست، دا د نورو کلونو پرتله که څه هم د طالبانو له راتګ وروسته یو نسبتا ښه کال و چې تیر کال له دینه کم زده کوونکو کانکور کې ګډون کړی و، سږ کال شمیر نسبتا ښه و، خو د نورو د جمهوریت کلونو پرتله باندې بیا هم د دې زده کوونکو شمیر کم و. د کانکور دغه پروسې په راته وایست، د پایلو د اعلان په راته وایست چې دغه پروسه ستاسو په باندې څومره شفافه او هغه کسانو چې زحمت ویستی واقعا دوی توانیدلی دي چې خپل رشتو ته ورسیږي او کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او درنه تاسو ته او پخراکی زوانان او تاسو ټول قدرمنو اوریدونکو لیدونکو ته وړاندې کوم. د کانکور ازموینه په حقیقت کې که چیرته موږ په دوه باندې وشو، یو خپل د کانکور ازموینه سر ته رسیدل دي چې څنګه واخیستل شوله، آیا هغه بشپړ شفافیت موجود و او که نه، یعنی عملیاتي برخه ده، او یو خپل د کانکور ازموینه هغه فلسفه ته راشو چې آیا دغه ازموینه یوه مناسبه ازموینه ده او که نه. نو په لومړي قدم کې بیا هم زه سخت کال چکم زوانان بریالی شوی دی و غوی طول تا مبارکی وایم او دا چه خواهین دیل اپ کانکور از موین او پتولا که لزدک رو نشوی دی نو داغا دی تور دوره او داغا ظلم دی الا پا کارتون رزر چکی گی پای تا ورسوی پتولا که دی کانکور از موین لپت برغا لفلسفی ارخ یا اساسی چکم دی حقا دی استعدادونو د جذب لپاره یو مناسب ازموینه نه ده. کوم یو کوون کای چې هغه په ورشته کې هیڅ علاقه نه لري، هغه د ته مجبور وو چې هغه برخه ته ولاړ شي او خپل زده کړې هلته پیل کړي. کله چې د کانکور ازموینه تر سره کیږي، موږ په ځای د دوه چې یو شاګرد یا یو زده کوونکی د هغه په خپله رشته کې آماده کړو او په خپله کومه رشته چې غواړي ترېن ازموینه واخلو، د هغه په ځای موږ ترېن په دولسو یا دیارلسو ټولو مضامینو کې ازموینه اخلو. فرضاً یو شاګرد یا یو زده کوونکی چې غواړي حقوقو ته ولاړ شي، موږ له هغو نه د ریاضي، فزیک، کیمیا، بیولوژي، د دغه ټولو برخې ازموینه اخلو. په داسې حال کې چې بیا وروسته هغه له دغو مضمونو څخه هیڅ بیا ډېره لږ ګټه اخلي. یا همداسې په نورو رشتو کې یو زده کوونکی غواړي چې انجینري پوهنځین ته ولاړ خو هغه په ټولنیزو علومو کې هم ازموینه اخلي، دا یې هغه منفي اړخ دی.
خو په ټوله کې اوس دا هغه څه دی چې له تېر نه راپاتې دي، دا به یوازې طالبانو حکومت پورې نه وي.
طبعا دا ما تاسو ته یادونه وکړه چې دا د کانکور هغه اساس ده چې په ټوله نړۍ کې اوس ورو ورو له منځه تللی ده. په ټوله نړۍ کې تاسو ګورئ چې هلته ښوونځي له لسم ټولګي یا نهم ټولګي څخه وروسته رشته بندي کیږي، کوم شاګرد چې غواړي چې بیو یا ساینس برخه ته ولاړ شي هغه خپله برخه کې زده کړي کوي، کوم چې ټولنیز علوم خواته ولاړ شي هغه خپله برخه کې. یعنی دا موضوع یوازې د اوسنۍ حاکمانو ته یا اوسنۍ رژیم ته راجع نه ده، له تخنیکي اړخه په دې کې یو څه ستونزه شته ده چې ضرورت دې ته شته ده چې له مسلکي اړخه وتل شي او د دغې ازموینې په ځای باندې یو بل میکانیزم رامنځته شي. اما دا چې اوس سه کال ازموینه څنګه واخیستل شوله او نتایج څنګه وو، له نیکه مرغه چې 2014 او 2015 کال وروسته د کانکور ازموینو په برخه کې یو ډېر ښه اساس کېښودل شو، سیستم رامنځته شو، هماغه سیستم اوس هم ادامه لري. شفافیت یې نسبتا ښه دی، په ځینو برخو کې اوس هم ستونزې شته. هغه ستونزې د پوښتنو د جوړولو په برخه کې دي، موږ د پوښتنو په برخه کې اوس هم ستونزې لرو. د ازموینه اخیستلو چې هلته کوم هغه چاپیریال باید ورته جوړ شي، هغه متاسفانه ځایونه کې شرایط ورته هغسې برابر نه وي لکه څنګه چې باید ازموینه واخیستل شي. د ازموینه په برخه کې کافي اندازه به معلومات زده کوونکو ته مخکې له مخکې نه ورکول کیږي. د ازموینه پر مهال باندې چې کوم هغه فشار وي هغه په صحیح شکل باندې موږ نه یو توانېدلی چې مدیریت یې کړو چې زده کوونکی ازموینه ښه شکل سره تېره کړي. تر ټولو نه مهمه دغه ده چې موږ زده کوونکو ته مخکې له مخکې نه داسې میکانیزم نه لرو چې هغوی ته یو څه زده کړه ورکړو چې تاسو کومه رشته او تر کومو شرایطو لاندې باید تعین کړئ. زده کوونکی یا د کورنۍ په خوښه باندې یا هم د ټولنې په خوښه باندې چې هغه معمول رواج څه شي کومې پوهنځي دي همغه لپاره کوشش کوي، بې له دې نه چې وګوري چې آیا زه په دغه ځانګړې رشته کې استعداد لرم او که نه. دا په ټوله کې موږ د کانکور اداره یا د ازموین ادارې ته راګرځي چې باید ورته هڅه وکړي. او طبعا یو عمومی منفی ټکی چې ما اول هم یاد کړ هغه د نجونو نشتون دی چې متاسفانه در یو ډېره غټه نقصه ده. او د شمېر په حق باندې هم لکه تاسو چې یادونه وکړه چې کابل سل سره د شمېر یو څه کم ده، دومره یاد بنده وي ده کې د دینی علومو شاګردان هم شامل دي او متفرقه د تیرو کلونو شاګردان هم پکې شامل دي. نو تعداد نظر د جمهوریت وخت کم دی، رقابت به یو څه آسانه شوی وي، پوهنځیو ته به تلل یو څه آسانه وي. خو له بده مرغه د زده کوونکو شمېر په دې اندازه باندې کم شوی دی چې د شپې کانکور مضمونه چې وه هغه لغوه شوله. یعنی موږ د شپې پوهنتون لپاره دومره داوطلبان نه درلودل څخه په مختلفو پوهنتونونو او څانګو کې ټولګي تشکیل شي. نو په دې خاطر باندې هغه لغوه شوې ده. هیله شته چې نفتای وکړو چې له دې وروسته د بل لپاره یا د بل سمستر لپاره د ازموینه بیا واخیستل شي.
خو وردک صاحب، دلته دا کوم شمېر چې بیا ورکړل شوی چې درې شپېته زره کسان توانېدلي چې دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته بریالی شي، که چېرته بیا هغه شپې پانځه چې تاسو یادونه وکړه هغه پکې نه وي، د دې سل زره کسانو نه یوازې درې شپېته زره بریالی شوي اوسي، دا پاتې کسان پخوا څنګه توضیح کېدل او فکر کوي چې اوس به طالبان څنګه توضیح کوي؟ حرفوي زده کړو ته به لیږي، نیمالي ته به لیږي، خصوصي پوهنتونونو ته به په تخفیف ورکوي، څه حل لارې دې ته پخوا کتل کېدلې اوس فکر کوي څه حل لارې به طالبان لټوي؟
یو تفاوت چې له پخوا اوس ترمنځ دی هغه د زده کړو انګیزه وه چې مخکې هم دغه ستونزه وه. یعنی داسې نه وه چې 100% هر څه حل وو. په اول قطب کې کوم زده کوونکي چې دوی ورته واجد شرایط لیکي او یا هم وایي چې دا د خصوصي پوهنتونونو ته معرفي شوي دي، نو ډیری وخت هغوی سکالرشیپ یا هم کوم تخفیف په نظر کې نه نیول کیږي. او د هغوی د ویش لپاره هیڅ کوم واضح میکانیزم نشته دی. هر خصوصي پوهنتون کولی شي چې مختلفو څانګو کې زده کوونکي جذب کا، محصلین جذب کا، بې له دې نه چې هغه د کانکور نمرې په نظر کې ونیول شي. دا ستونزه مخکې هم وه او اوس لا ډېره شوې ده، ځکه اوس موږ له بده مرغه کوم دارالمعلمینونه یا د ښوونکو د تربیې لپاره چې کوم مرکزونه وو هغه له منځه تللي دي. په ډېری ولایتونو کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو یا د حرفوي زده کړو کوم انسټیټیونه چې وو هغه هم یا تړل شوي دي یا هم په ډېر بد وضعیت کې دي، چې دا ټول هغه منفي نقطې دي. خو تر ټولو مهم څه چې دي هغه دا دي چې د زده کړو لپاره د انګیزې ایجاد ډېر مهم دی، چې هغه لپاره یو منظم میکانیزم باید جوړ شي تر څو زده کوونکي زده کړو لپاره کوشش وکړي، ولو که هغه په سکالرشیپ وي او یا هم په تخفیف باندې وي. هغه خصوصي پوهنتونونو ته لاره پیدا کړه د دولتي په شمول باندې، خو کوم واضح میکانیزم نشته دی چې هغه د ازموینې ادارې لخوا یا د لوړو زده کړو وزارت لخوا یا د اوسنیو چارواکو لخوا نه دي محصلین پوهنتونونو ته ور وپېژندل شي. همغه پخوانی سیستم به وي چې هر خصوصي پوهنتون به خپل ازموینه اخلي او کوم فیس چې ورته مشخص شوی دی هغه به له محصلینو نه اخیستل کېږي. تر اوسه پورې داسې کوم څه نشته دي چې زده کوونکي دې په تخفیف باندې کوم خصوصي پوهنتون ته وپېژندل
شي. وردک صاحب، وروسته بیا په دې اړه به خبرې وکړو چې دغه واجد شرایط ځینو کسانو چې موږ پر فیسبوک باندې پوسټ کړی و دوی پوښتنه کړې وه چې واجد شرایط یې موږ ته لیکلي دي او معلومه نه ده چې موږ به کوم پوهنځي ته ځو. په دې به وروسته نورې ډېرې خبرې وکړو. نور میلمنو ته به ورشو. سمسور اسد هم راسره وصل دی. ښاغلی اسد، تاسې هم ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. تاسې راته ووایاست چې اول د کانکور د نتیجې په اړه باندې راته ووایاست. چا درته وویل چې کانکور کې ننګرهار پوهنتون حقوقو پوهنځي ته کامیاب شوی؟ دا خبر دا زیرې در باندې چا وکړلو یا که خپله دې نتیجه چک کړه؟
لومړی سلام تاسو ته، درنو اوریدونکو ته، درنو میلمنو ته. کچا ټولو ځوانانو ته مبارک وي د دوی دغه وړه کامیابی زینو ته بستر وي. خو زمان باندې لومړی زیره مې یو ملګری و، نږدې دوست مې ده چې د ننګرهار پوهنتون انجینري کې خپل زده کړې کوي. لومړی زنګ راته چې دغسې د ننګرهار پوهنتون حقوقو ته خپل انتخاب ته دې راغلی، نو ډېر داسې د خوشحالۍ احساس واقعا چې الفاظ مې نه ول چې زه بیا خوشحالي بیان کړم. خو ډېر یو خوندور احساس مې په هغه وخت کې ډېر یو خوندورې شېبې ولې.
او که په دې هم راته وایي ښاغلی سمسور، کانکور نه مخکې څومره ماده ګیدې نیولې وه؟ څومره زحمت دې ویستلو؟ یوازې د زده کړې کولې، کانکور ته دې ځان آماده کولو که تر څنګ دې کار هم کوه؟
د راتلونکو یو څو میاشتو نه مې د تېرو څو میاشتو نه مې کانکور لپاره درس شروع کړی و، او نور کوم کار یا کوم فشار په ما نه ولو. یوازې درس و، ورځ کې مې 4 ساعته لا تر 2 ساعتو پورې، ځکه وخت را سره کم و. هغې نه مخکې زموږ مکتب درسونه دا و، د تېرو څو میاشتو راهیسې مې بیا ورته درس او دا څو برابره کړل، ځکه داخلي وخت و. غوښتل مې چې یو خوانې نتیجه او یو خوندوره ثمره وګورم.
کپتن راته وایي چې حقوق دې لومړی انتخاب و که نه دویم دریم انتخاب دی؟
حقوق مې لومړی انتخاب و.
او په څو نمرو د ننګرهار پوهنتون ته تللی؟
د ننګرهار پوهنتون ته په 225 نمبر.
225. تاسو سره پاتې شئ، وره به شو زموږ بل میلمه سمیع الله مومند چې دوی د خوست پوهنتون، البته شیخ زاید پوهنتون ته پوهنځي ته بریالي شوي دي. خیا دا غوی اړیکه پرې شوې ده، وروسته به راوخلو. له دغه کسانو چې دوی توانیدلې د کانکور کې بیلابیلو پوهنځیو ته لار پیدا کړي، البته ټول ګډونوالې هلکان و، انجونو ته چانس نه ده ورکړل شوی. هغه نجلۍ چې دوی په کانکور کې د ګډون چانس ورته نه ده ورکړل شوی، خو واجد شرایط وه، دوی باید توانیدلی وای چې سږ کال د کانکور ازموینه ورکړي. شابانه نوري راسره ده. اغلې نوري، تاسې پروګرام ته ستړي مشئ، په خیر راغلی. فکر کوم چې دغه لنوري اړیکه هم را سره نه ده وصل. هڅه وکړو چې هغوی په پروګرام کې وصل کړو. اغه لنوري که چرته وي هغوی ته به ورشو، خبرې به ورسره وکړو. هغوی به پښتو چې دوی د شل کانکور نه پاتې دي څه احساس لري، او هر کال چې ګوري چې هلکان کولای شي کانکور کې ګډون وکړي، د خپل خوښې پوهنځیو ته کامیاب شي، خو دوی نشي کولای چې ګډون وکړي، دا ورته څومره ستونزمن ده. اغلې نوري ته به وروسته ورشو. سمیع الله مومند را سره دی. ښاغلی مومند، تاسې هم ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. په پیل کې خو دې تاسې ته ډېر مبارک وي چې تاسې توانېدلی یاستئ پوهنتون ته کامیاب شئ. تا ستيب د څو مې انتخاب و د معلومه ده چې اتمن نمره انتخاب بدی وي څو نمرې دی اخیستې دي او یوازې د کانکور ته آمادګي نیول کنه کار دیم کولو
بسم الله الرحمن الرحیم په لومړي سر کې دي تاسو ټولو همکارانو تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې او زما چې خپل د ټي 15 کې و لومړی انتخاب او د ټي 15 لپاره دا یعنی موږ هم د آمادګي لوستل نور کار موږ نه درلود او تقریبا موږ درې سو درې بیس اشاریه څو نمرې وړې دي
مومن صاحب ویل کېږي چې تاسو د کانکور تر ټولو کم عمره ګډونوال وئ چې د ته 15 ته بریالی شوي یاست اوس د عمر څومره ده
زما عمر تقریبا زه دیارلس او شپږ اتیا کال هوت میاشتې پیدا شوی یم
که په دې اړه راته وایي چې د تقسیم اوقات دی د کانکور د ازموینو لپاره څنګه برابر کړی و د ورځې د څو ساعته درس ویلی او کله چې د انتخاب کولو څومره دقیق انتخاب دی وکړه چې وتوانی د 15 ته لار پیدا کړي
موږ خپل د دې کانکور د دوران کې خو د اول وختو کې یو څه درس کم یعنی تقریبا د ورځې مې یا اوه ساعته یا شپږ ساعته مونږ درس ویلم او کله چې زمي سو او د کانکور امتحان را نږدې کېدم نو په دې وخت کې موږ د خپل درسونه کوم خپل د درسونه تقریبا تر 2 ساعته 4 ساعته پورې د خپل درسونه ورسول تر څو دا یعنی کانکور ته ډیر کم وخت تر څو د خپل 15 پورې ځان ورسول او
مومن صاحب کدام را ته وای د کامیابیدو زیره در باندې چا کړی وکړ کې یک خپل د نتیجه چک کړی و
موږ یو کورس د موزشګا ولا پیږی کې مشته موږ درس ویلیم نو پیږی کې یو خپل دایمو ګستاخ چې په زور از نتیجه دیاري او د ځکون کې اړیو
مومن صاحب تاسو هغه قطو وصل کیږي چې چیرته ملک موقعیت تغییر کوي چې موږ کولای شو تاسو هغه په سمه توګه باندې واورو خبرې مهم بشپړې واورو موږ به تاسو وګورو چې بیا مومن صاحب سره اړیکه ونیسو ځکه چې هغه ډیر قطو وصل راځي اغلی نوري را سره وصل ده اغلی نوري تاسو هم ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی تاسو تمه و چې کم کال کې فارغ شي او په کم کال کې تمه و چې ته کانکور آزموینه ورکړي او د خوخي پونځي د کمي او چې دا غختل ورته بریالي شي چې لا تروسه پوری د کانکور کې د ګډون اجازه درکړل شوې دا و نه توانی د لشي پانتون ته لار پیدا کړې
هاي سلام علیکم اغلی سیالتات او قدرمنو مېلمنو او اوریدونکو ته تمه ده چې ټول وکړئ یو وکین چې پروسه کال به نو د مکتب څخه پرې لري د فرست کال به د ژوند په شان ګان د کانکور نه ورکول او ما ته په پانځم ژورنالیزم
کدار ته وایي چې باندې ځان دي د تیریکشن به چې پایلې اعلان شي په کورنۍ کې مودا سي څو ګوښ هغه تم و تاسو ری اوځي فارغ شي اوځي کانکور از مینه ورکړي هغه از مینه ورکړي او بریالي شوی دی یا نه شوی خدا سي او څوک د شاوخوا کې و چې تا وکړه لغالک او د دې په خاطر باندې هغه حکومت ورته شرایط برابر کړي او غتوانېدلې د چې پانتون تلار پیدا کړي خو تن شي کولای
خپلوانو کې خو مو خدا سي کړی کې څه کار چې نو خو چې زموږ د مکتب باندې سم چې نو په خپل ګروپ کې یا په ستوري کې چې ترين به هغه ورځ و چې نن موږ هم د کانکور ازموینه ورکول او نن به زموږ فایل هم معلومې دي نو دا مې ته ډیره سخته و او دا چې هغه ورځ څنګه تیر شو نو هغه صرف دی دی
مننه کور ودان بیرته بدل سره وګرځم او سات کتا سي تراشو ما مخکې دا ونه وکړه چې دا ځینو کسانو په فیسبوک موږ ته لیکلي دي چې موږ واجد شرایط یو واجد شرایط په څه معنی باندې یو تر کوم نمبرو پورې کسان بیا کولای شي چې هغه واجد شرایط ورته د کانکور په پایله کې ولي کې دوی شخصي پانتونونو ته تلای شي حرفوي زده کړو ته ورکوي نیمالي ته ورکی دا څه ډول وضعیت وي
باندې شرایط یو څه تغییر کوي خو البته عمومي اصول دا چې ځینې وخت وځکی یو څوک چې چیرته وکړل شي لکه د سلو نمبر نه کې چیرته تاسو حساب کړئ چې لڅل وخته نه پورته نمبر یو سي نو هغه د دې وړ بدل کیږي چې هغه په انتونو ته ولاړ شي اما په انتونو کې د ظرفیت د جذب د ظرفیت نشتون له امله ټول کسان نه توانيږي چې هغه البته بلا بلا پانځه ته ولاړ شي یا دوی هغه انتخاب لري ور کړی وي نمبر هم وړي وي نو بیا هغه په دې خاطر باندې چې هغه دی روانی اړخه هم ډیر مایوس نشي او د دې ترڅنګ له خصوصي پانتونو سره هم یو څه مرسته وشي او هغوی ته د تګ لار یو څه اسانه شي نو دوی د دې وړ بدل کیږي چې دا کړلی شي چې خصوصي پانتونو ته ولار شي اب خصوصي پانتونو کې پانځه شروع کړي خو داسې یو واضح میکانیزم تر اوسه پورې نشته چې یو زده کوونکی یا یو محصل د کانکور ازموینې څخه وروسته مستقیم د خصوصي پانتونو ته معرفي شي هر څوک چې کوم خصوصي پانتون ته ځي هغه مجبور ده چې خصوصي پانتون ته مراجعه وکړي او هلته خپله د خوښې پوهنځی وټاکي او هغوی به د شمولیت یوه ازموینه د کانکور په ډول باندې لري هغه ازموینه به ورته ورکوي او وروسته له هغې نه به هغه پوهنتون ته شاملیږي په ځینو خاصو حالتونو کې چې شاید سه کال په دې باره کې کوم تصمیم نیول شوی وي اما تر اوسه پورې حداقل اعلان شوی نه ده یا زه نه یم خبر چې دوی به تصمیم نیسي چې د پوهنتونونو څخه څه تخفیف ورته واخیستل شي
او وردک صاحب د حرفوي زده کړو په اړه راته وایست نږدې څلوېښت زره کسان بیا په دې کانکور کې بې پایلو دي سره له دې چې نجونو په دې کانکور کې ګډون نه دی کړی یعنې په سلهاوو نجونې د دې وړ وي چې کانکور کې ګډون وکړي خو دوی هم ګډون نه دی کړی بل طرف نه هلکان هم ډېر بې نتیجې دي دوی څومره لکه وزارت د دې وړتیا لري چې دوی حرفوي زده کړو ته معرفي کړي او افغانستان کې داسې مرکزونه شته داسې ځایان شته چې دغه کسان ورشي پکې حرفوي زده کړې وکړي علاوه د دې نه چې لوړ تحصیلات وکړي یا داسې حقوق وایي شریعت وایي یا طب وایي انجینري وایي
زده کړې یا حرفوي زده کړې په مجموع کې دا لکه ټول یو د ځنځیر غوندې باید وي او هر برخه یې وکړی وي موږ نشو کړلی چې زده کوونکي یا ځوانان یوازې په دې باندې تشویق کړو چې ورته ووایي چې تاسو پوهنتونونه شروع کړئ تاسو یا حرفوي زده کړې وکړئ د ټولو ذهن کې دغه پوښتنه وي او د ټولو سره دغه سوال وي چې زه کله دغه حرفوي زده کړو یا له زده کړو له نورو څانګو څخه فارغېږم نو زه به څه کړم دغه زده کړې یوه برخه شوله او له زده کړو وروسته چې دوی لپاره څه پروګرام دی هغه بله برخه ده موږ د زده کړو لپاره د حرفوي زده کړو لپاره ځینې مرکز مخکې درلودل بعضې اوس تړل شوي دي خو بعضې تر اوسه پورې هم شته دي خو تر ټولو نه اساسي پوښتنه دغه ده چې کله چې دوی له حرفوي زده کړو څخه فارغېږي آیا دوی ته د کار په مارکیټ کې کوم حداقل لومړیتوب ورکول کیږي او که نه تاسو وګورئ حداقل دولتي پروژې چې کومې تطبیق کیږي هلته د حرفوي زده کړو د فارغانو لپاره آیا کوم لومړیتوب شته او که نه چې موږ یې متاسفانه نه وینو فرضاً په بېلابېلو هېوادونو کې د حرفوي زده کړو د فارغانو لپاره شرایط دغسې وي چې کومې پروژې چې تطبیق کیږي هلته د حرفوي زده کړو فارغ لکه فرضاً برقی یا انجینری په برخه کې مرستیال یا نور دغسې کسان چې فارغېږي نو د هغوی سرټیفیکیټ ته یا هغه سند ته ارزښت ورکول کیږي هغه څوک کړلی شي چې په هغه پروژو کې کار وکړي چې دغه حرفوي زده کړو له انستیتوتونو یا هم له ادارو څخه فارغ شوي وي چې متاسفانه دا شی په افغانستان کې موږ نه لرو که یو څوک له حرفوي زده کړو هم فارغ شي هغه بیا مجبور دی چې په خپل شخصي ظرفیت باندې ځان ته دنده پیدا کړي او خپل ژوند په مخ باندې یوسي نو د حرفوي زده کړو لپاره د مراکزو یا د انستیتوتونو د جوړولو ترڅنګ له هغوی چې کله فارغېږي او له هغه وروسته دوی باید څه وکړي دغه شرایط ډېر زیات مهم دي چې دا کړلی شي ځوانانو ته انګېزه ورکړي چې که موږ نن له حرفوي زده کړو فارغ شو نو سبا به موږ
وردک صاحب په لوړو زده کړو پوهنتونونو کې دا چالار پیدا کړی ده دې ته هم که د کار مارکیټ ته وګورو په کافي اندازه هم دا اوس کم ځوانان چې ډاکټران دي انجینران دي یا په نورو برخو کې زده کړې کړي دي دوی د افغانستان د کار په مارکیټ کې بیکاره دي لکه دواړو خواو ته فکر کوي دا ستونزه ده یوازې حرفوي زده کړو ته به نه وي
و د ستونزو دواړو خواو ته شته د ما مخکې یادونه وکړه چې ځوانان د زده کړو لپاره انګېزه نه لري علت یې همدغه ده چې د ټولو ځوانانو سره همدغه پوښتنه ده چې کله زه له زده کړو فارغېږم که حرفوي زده کړې دي لوړې زده کړې دي یا نیمه لوړې زده کړې دي له فراغت وروسته به زه په ټولنه کې یا د کار په مارکیټ کې خپل ځان ته ځای ته رقم پیدا کوم متاسفانه چې په افغانستان کې له ډېر پخوانه شرایط هغسې نه و چې باید وای یعنی ډېر ایډیال شرایط په تېره دوره کې هم موږ نه درلودل خو لږ تر لږه ځینې ازموینې وې په بېلا برخه کې ځوانانو کار پیدا کولی شوی اما اوسني رژیم کې تاسو ګورئ چې هلته زده کړې رقابت د استخدام اصول او هغه رسمي پروسیجرونه ټول تقریبا لغو اعلان شوي دي او په بېلابېلو برخو کې هغه څوک مقرریږي چې هغه ځنې نور شرایط ولري د زده کړو په ځای باندې. نو همدغه باعث شوي دي چې ځوانان اصلا زړه نه ښه کوي چې زده کړو ته مخه کړي. خو په ټوله کې څوک چې هلته واکمن دي یا حاکم دي، دا داسې د یو کال یا د دوه کالونو کار نه دی چې دغه ستونزه حل شي. د دې لپاره باید اساسي پالیسی او پلان باید جوړ شي، او بیلابیل اداره په ګډه باید خپل مسؤلیتونه واخلي او هغه ترسره کړي. لکه د لوړو زده کړو وزارت شاید یوازینی دنده دغه وي چې هغه وکړلی شي چې د کار د مارکیټ، هغه که څه د افغانستان د کار مارکیټ دی او که څه په سیمه کې دی یا حتی په نړیواله کچه دی، د کار مارکیټ په کچه باندې هغسې مسلکي کسان وروزي چې هغه وکړلی شي خپله دنده هلته پیدا کړي او دنده په صحیح شکل په مخ باندې یوسي.
دلته یو بله پوښتنه هم راپورته کیږي ورداک صاحب، فکر کوي دغه کسان چې اوس نوي پانتونونو ته کامیاب شوي دي، 3-4 زره کسان دي، تیر کالم په همدغه اندازه باندې کسان کامیاب شوي وو، که څه هم نجونې پکې نشته ده، خو دا ټول لکان دي او زیاتره استادان چې د کابل پانتون په ګډون یې په نورو پانتونونو کې تدریس کول دوی له افغانستانه وتلي دي. فکر کوي په کافي اندازه قدر په افغانستان کې شته ده چې بیا دغه ځوانانو ته تدریس وکړي، او څنګه چې اړتیا ده لکه هر مسلک اړوند ده دوی هغه مسلکي روزنې ترلاسه کړي او بیرته وکولای شي په ټولنه کې خدمت وکړي؟
متاسفانه چې نه، موږ مخکې هم ډیری مسلکي کسان مو چې درلوده چې له افغانستان هم وتلي نه وو، د زده کړو کچه په هغه برخه کې نه وه یا په هغه سویه باندې نه وه چې موږ وکړلی شو چې د افغانستان د کار مارکیټ او یا په نړیواله کچه چې کوم د کار مارکیټ دی هغه ته ماهر او مسلکي کسان وروزو. دا ستونزه له پخوا راپاتې ده، خو اوس ډیره زیاته شوله. مخکې موږ حداقل بیلابیلو ادارو د دې لپاره هڅه کړله چې دغه ستونزه راکمه شي. یعنی دا سمه ده چې موږ 100% په تیره دوره کې یا په جمهوریت کې په پوهنتونونو کې 100% نه وو کامیاب، اما لږ تر لږه 10% یا 40% یا 50% په ځینو برخو کې موږ ښې لاسته راوړنې درلودلې. ځوانان هلته سکالرشیپونو ته استول کېدل، استادان یا کدرونه چې هغوی د ماسټري او دکترا لپاره استول کېدل، او د دوی زده کړو ته ارزښت ورکول کېدل چې راشي دلته خلک وروزي. متاسفانه چې اوس شرایط دغسې راغلل چې مسلکی کسانو ته کاری ساحه ډیره زیات تنگ شوله، هغوی بې له دې نه چې دا برخه پرېږدي بل کوم آپشن یې نه درلوده. د دې تر څنګ په تیرو 3 کلونو کې به تاسو نه وي اورېدلي چې د افغانستان په پوهنتونونو کې د پوهنتونونو په رهبري کې یو مسلکي کس ټاکل شوی وي. د پوهنتونونو رهبري لکه تاسو چې یاده کړله، دا یوازې یو اداري پوزیشن یا یو اداري بس نه ده چې هلته یو څوک راشي ځینې اداري چارې ترسره کړي. تر ټولو نه مهم دا ده چې یو څوک باید لکه لیدلوری یا هغه ویژن د یو پوهنتون لپاره یا د زده کړو لپاره ولري. اوس که چېرته تاسو پوښتنه وکړئ موږ خلک له پوهنتونونو فارغوو، بالاخره له دوی غاړو جوړ څه کړو؟ که په ډېرو څانګو کې موږ پوښتنه وکړو چې تاسو د افغانستان دغه کسان چې اوس فارغه وایي ورته د کار په کوم ځای کې ورکوئ، په کومه رشته کې ورته کار ورکوئ، په دې برخه کې کوم واضح ځواب موږ نشو ترلاسه کولی. ډېری څانګې داسې دي چې هغه په عامه اصطلاح باندې یو معقول سازی ته لکه ضرورت لري. موږ ځینې داسې څانګې هم لرو چې په هغې کې شاګردان فارغه وو چې په افغانستان کې هم هغې ته دنده نشته او په نوره نړۍ کې هم ورته دنده نشته. نو دا داسې د یوې ادارې او د یو کال یا د 4 ورځو خبره نه ده. د دې لپاره مختلف ادارې او باید لاس سره ورکړو په ګډه باندې د دې لپاره کار وکړو چې له بنسټ نه یا له اساس نه د ستونزه حل شي. غیر له هغې نه که موږ یوازې په دې باندې اکتفا وکړو چې زموږ ځوانان فرضاً 100,000 کسان امتحان ورکړ، که ټول هم پوهنتون ته شامل شي، دا ټول له پوهنتون نه فارغ شي، بالاخره موږ به دوی سره څه کوو؟ دا صحیح خبره ده چې موږ نشو کړلی چې ټول فارغان په دولتي وظیفو باندې یا ته ورکړو او ټولو ته دولتي وظیفې ورکړو، اما دولت دې مسؤلیت لري چې زمینه ورته برابره کړي. هلته بیلابیلې حتی نړیوالې کمپنۍ، سیمه ایزې کمپنۍ راشي، سرمایه گذاری وکړي او دوی کار وکړي، یا حتی که چیرته موږ مسلکي خلک وروزو هغوی د هیواد نه بهر ته ولیږو. تاسو د اوس په خپل څنګ کې پاکستان مثلا ګورئ، هند ګورئ، بنگلادش چې د موږ د خلکو شاید هیڅ په نظر باندې را نشي، هغوی په زرګونو مسلکي کسان نړیوال د کار مارکیټ ته لیږي، اروپا ته، امریکا ته، نورو ټولو هیوادونو ته هغه هلته کار کوي او ګټه یې بیرته خپل هیواد ته رسیږي. نو په دې کې اساسي او مسلکي کسان له خانه کار پکار ده، هغه کسان چې هغوی یوازې لکه له بعده مرغه د موږ د لوړو زده کړو وزیر چې یو وخت وویل چې یوازې بمونه یې پټو کړي وي، دا د هغې خلکو کار نه ده او هغوی نشي کولی چې دا کار ترسره کړي. نو دلته مسلکي کسان ته اړتیا ده چې تر څو په پوره تعهد سره او په ژمنتیا سره د ټولو په همغږۍ باندې دغه ستونزې ته د حل لار.
مننه کور ودان وردک صاحب، تاسو بیرته راوګرځم. سمسور جانه، که تاسو ته راشم، ځینې اندېښنې شته دي کله چې طالبان واک ته ورسېدل، هغه کسانو چې په حقوقو کې زده کړې کولې یو څه ورخطا و هغه مهال، ویل چې د طالبانو حکومت ځکه چې ډېره برخه یې په دینی علومو باندې اتکا کوي، یو قانون په افغانستان کې په یو ډول باندې لغوه شو، نور نه پلی کیږي. تا سره د اندېښنه نشته ده که چیرې د وسعت خبره فارغ شي دنده به درته نه پیدا کیږي، یا دغه څلور کاله چې په مخ کې لري څه به پکې وایي؟ په دې اړه دې لږ مطالعه کړې ده، ځان دې خبر کړی دی؟ او داسې اندېښمن خو نه یې که چېرته زه فارغ شم، حقوقو کې زده کړې وکړم، څارنوال شم، قاضي شم، بیا به ماته دنده نه وي؟
بالکل نه، تر اوسه پورې که وګورو ما ته خپله ډېرو زیاتو که ملګري همسنچان زیات نه مې دا اورېدلي دي، وایي اوس د طالبانو وطن دی او شریعت به درد خوري. قسم ما ته وایي که نه، حقوق به درد نه خوري. خو زما خپله فکر دا چې دا ځکه که یو هېواد جوړو، موږ خپل وطن لپاره کار کوو، موږ یوازې د وظیفې له لارې نه شو کولی چې دنده ولرو، موږ به هېواد جوړ کړو. ډېرې زیاتې لارې چارې دي ممکنه کولی شو خپل هېواد جوړ کړو. زه اصلا نه غواړم د پیسو لپاره یا د دندې لپاره یوازې زده کړه وکړم، زه غواړم پوه شم، علم دی، باید علم حاصل کړو، خپل هېواد ته باید د څنګه خدمت وکړو، که د حقوقو نه لارې غواړم یو ښه ډیپلوماټ شم، غواړم یو هېواد یو ښه ډیپلوماټ ولري، که وګورو زموږ هېواد ډاکټر ښه ډاکټر ته ضرورت لري، ښه ډیپلوماټ ته ضرورت لري، یو ښه انجینیر ته ضرورت لري. ځکه هېواد مو بدبختانه باید ووایو چې ډېر پرمختللی نه دی، هر لیګانه ورته ضرورت شته چې کار ورته وشي، او که نه که وغواړو د پیسو لپاره، د دندو لپاره ډېرې نورې لارې چارې هم شته دي. داسې معمول ګرځېدلی ځکه زموږ په هېواد کې مهارتونه زیاتره خلکو زیات سکل زده دي، خو پیسې ګټل او دا په صنعت باندې زه فکر کوم نه ده چې یوازې پوهنتون ووایو د پیسو لپاره.
او سمسور، څومره دې ته لیواله چې ځکه چې ستاسې پوهنتون به یو څو میاشتې وروسته پیلېږي، په فکر کوم په سنبله کې به پیلېږي، تاسې به په سنبلې میاشت کې ځئ پوهنتون ته، چې لاړ شئ پوهنتون ته، دې ټولګیوال دې وګوري، استادان دې وګوري، څومره دې کار ته لیواله یې، ورخطا یې، یو په تمه یې چې دغه وخت زر راورسېږي؟
د تیرو څو میاشتو ورته زیات خوشبخت و، هغه وم د یو فکر مې ورته و دې شانو ته، ځکه غوښتل مې چې خپل پوهنتون چې خپل د خوښې پوهنځی مې غوښتل مې پکې زده کړې وکړم، خپل د یو خوښې پوهنتون ته چې د ننګرهار پوهنتون غوښتل مې چې دا ارمان مې باید په خپلو سترګو وګورم، دا وړه کامیابي ځکه زما لپاره اوس به دا داسې شي لکه زما د کامیابۍ د زینې ته یو لومړی او دومه پوړۍ شولې، زما بیسک تهداف باید همدا جوړوي.
ډېره مننه را سره اوسه، بېرته به راشم تاسې ته. اغلی نوري ته به ورشو. شبانه جانې، که ته راته ووایې داسې ټول لیواله دي دغې ورځې ته په تمو، دوی به لکه هلکان به کولی شي چې لاړ شي خپلې دغه هیلې پوره کړي، تاسې نجونې راته ووایاست چې یوازې ته نه، ستا په څېر باندې په سلهاو په زرهاو انجونې همدغسې ورځې شمارلی چې دوی وکولی شي پوهنتونونو ته لاړ شي، هغوی چې په پوهنتونونو کې دي په تمه دی چې فارغ شي، کله چې په کور کې ناست یې دغه وضعیت ګوري، هلکان خوشحاله دي او تاسې نه شئ کولی، څه احساس لري، څه دې په ذهن کې ګرځي، څه فکر کوي د دې په اړه؟
نو زه خپله ډېر د نجلۍ احساس لرم، او دا احساس کوم، او کله کله وایم چې ښه به وي نور، او بیا بالخصوص په افغانستان کې هېڅ نجلۍ ونه زېږېږي در سره مینه ولري، نو د هغوی نه به بې برخې وي ځکه هېڅ حق هم نه لري، هېڅ هغه کوم څه چې زړی غواړي هغه نه شي کولی، یو زه هغه نه هم حکومت نور ډېر بد احساس لرم، او کله کله وایم چې کاش د نجلۍ نه وای، د هلک وای.
شبانه جان ساسي پاره کې کوم سن زده نه اتمان افغانستان کې شبکی صحیح کار نه کوي چې موږ د دې دواړو ملمنو ټلیفوني اړیکې ډېرې زیاتې خرابې دي. شبانه جان ستاسو ډېر قط وصل راځي کله د موقعیت تغیر کې بیا سره خبرې وکي.
نهلی شستم او زه یوازې نه زه کله کله وایم چې کاش زه نجلۍ نه وای حالت وای نن ورځ محمد د ژوند درلودم د زده کړې کولې احساس یې
مننه مننه شبانه جانې له تخنیکي همکارانو هیله کوم چې دغه دوړو ملمنو ته یو ځل بیا زنګ ووهي او ورسره مطمئنه کی چې د دوی ستونزې چرته ده ځکه چې موږ ونه توانیدلو په د دوی خبرې په سمه توګه باندې واورو یا په ټلیفون کې څه ستونزې ده او یا هم چې د دوی موقعیت غوره نه دی که دوی لږ سم ځکه ودرېږي موږ به د دوی غږ په سمه توګه باندې واورو خبرې به هم واورو. وردک صاحب کبیر ته تاسې ته راشمه دغه د نجونو نه ګډون په کانکور کې یا په ټوله کې له دغې پروسې د نجونو محرومول که موږ چېرته له ښوونځي نه فارغینو نه لرو خو معلومه ده چې کانکور ته کس نه لرو که کانکور کې نجونې ګډون ونه کړي پانتون ته موږ هلته بیرته دغه نشو ورکولی کسان نشو ورکولی که چیرې دغه نجونې همداسې متواترې له کانکور نه حذف شي له ښوونځیو نه فارغین شي پانتونونو ته لاړې نه شي څومره اغېز کولی شي او ستاسې په فکر دا الکانو ته چانس برابرۍ که نه وضعیت له هغې نه هم بتری چې الکانو ته به یوازې میدان خلاص وي رقابت به نه وي او هغوی به په ډېرو کمو نمرو کولی شي پوهنتونونو ته بریالی شي او هغه رقابت او دغه حس چې یو ځوان کې چې دا باید درس ووایي سخت کار وکړي دا څومره وژني نه یوازې نجونو کې الکانو کې څومره وژني.
مننه. مخکې هم یادواري وکړله چې اصلی هدف دا نه دی چې موږ یو څوک له پوهنتون نه باید فارغ کړو ټول پوهنتون ته کامیاب کړو بیا ټول لیسانس کړو یا ټول ماستران او ډاکتران کړو دا اصلی هدف نه ده. موږ باید مسلکي خلک وروزو ولو که د هغوی سند لیسانس هم وي هیڅ ماستر هم نه شي اما چې مسلکي وي په خپله برخه کې وکړلی شي عملا کار وکړي دا یوه لاسته راوړنه ده. نظر دې ته چې موږ وایو چې ټول خلک باید پوهنتونونو ته کامیاب شي دا ډېر ښه ټارګیټ نه ده که هر څوک یې د ځان لپاره ولري ځکه هدف باید دغه وي لکه مخکې چې دغه یو ځوان وویل چې یعنی هدف وظیفه نه ده اما یو څوک باید خپل ظرفیت دومره لوړ کړي چې وظیفه په فرعي کارونو کې راشي یعنی په خپله څانګه کې دومره باید رسېدلی وي. که دا هدف وګرځوو دا خو زموږ او تاسو اوسنۍ د لوړو زده کړو وزارت په یوه ورځ کې پوره کړ هغوی ازموینه واخیستله تقریبا د 15,000 کسانو څخه او هغوی ته یې د ماستري او دکتورا سندونه ورکړل بدون له دې نه چې یوه ورځ په ټولګي کې کښېني اما تاسو ګورئ چې عملا هېڅ څه هم ورسره بدل شوي نه دي. کله چې یو هیواد کولی شي چې په یوه ورځ کې 15,000 پورې ماستران او ډاکتران تولید کړي نو د هغې هیواد په ژوند کې او په حکومتداري کې په هر څه کې باید یو مثبت تغییر راشي ځکه دا ډېر لوړ ظرفیت ده اما موږ ګورو چې هېڅ هم هلته نه دي شوي. دویمه کومه مسله چې مهمه ده هغه دا ده چې دلته یوازې د نجونو ښوونځي نه تړل شوي د دې سره موږ د زده کړو یا د تعلیمي او تحصیلي پروګرام کوم بنسټونه چې دي هغه نړولي دي د بیلګې په ډول باندې تاسو دغه اوس د افغانستان له پوهنتونونو نه تر 2000 پورې استادان محروم کړي دي یوازې په دغه جرم باندې چې هغه ښځې دي د موږ او تاسو خویندې دي اما دا داسې نه ده چې تاسو کله یو استاد په کور کړئ د هغې بدیل تاسو څوک لرئ هیڅوک هم نه لري. نو کله چې تاسو د افغانستان له پوهنتونو نه په خپل لاس باندې تر 2000 پورې مسلکي کسان وباسئ او په ځای باندې نو طبعا چې غیر مسلکي کسان راځي هغوی 40 کاله دلته زحمت ایستلی و کار یې کړی و او په خپله برخه کې پوره رسېدلي کادرونه وو نو 2000 کسان تاسو په خپل لاس له پوهنتون نه ایستلی دي نو طبعا چې دلته د تحصیلات هغه کوم اساس چې و هغه تاسو ورسره له منځه وړی ده تر 2000 نه ډېر زیات استادان تاسو دې ته مجبور کړي دي چې هغه وطن پرېږدي د دې تر څنګ کله چې تاسو د نجونو تعلیم او تحصیل مخه ونیسئ په دې استادانو کې چې ټول یې لوستې دي او په دې کدرونو کې غیر له استادان نه که ډاکتران دي که انجینران دي که د نورو برخې متخصصین دي هغوی ټول لوستې خلک دي هغوی نه غواړي چې د هغوی لورانې او خویندې هغه بېسواده پاتې شي هغوی ډېر یو کم امکان هم که چیرته ولری هغه خپل اولادونو په خاطر باندې وطن پریږدي او خپل لورانو باندې بیرون تعلیم او تحصیل کوي چې بیرته د تاوان هم عام ولست رسیږي او علت خپل دغه کسان دي چې اوس په واک کې دي. موږ متاسفانه همیشه د یو خبر یادوو چې دغه موضوع تاثیر ډیر لږ وښیي چې ښوونځي خلاص دي خو یوازې په نجونو باندې تړل شوي دي، پوهنتونونه خلاص دي خو یوازې د نجونو لپاره تړل شوي دي. دا په خپله باندې موږ اصلي کومه مسله چې د هغه د تعلیم او تحصیل د اساس او د بنسټ نړول دي د هغې نه موږ منحرف کوي او موږ فکر کړو چې یعنې ډیر غټ څه نه دي شوي، موږ ډیر غټ تاوان نه دی کړی. اما تاسو په تېرو درې کلونو کې وینئ چې تاسو د هلکانو شمیر په کانکور ازموینه کې دومره کم شوی دی چې نشی کړلی چې د شپې کانکور ازموینه واخلی. په تیرو شلو کلونو کې چې لږ تر لږه زموږ په یاد کېږي هیڅ کال هم نه دی شوي چې ازموینه دې نه وي اخیستل شوې په دې خاطر باندې چې داوطلبان کم دي. اما له بده مرغه څوک چې اوس په واک کې دي هغوی هیڅکله هم خپل سر ګریوان ته ټیټ نه کړ او په دې باندې فکر ونه کړ چې د کومه لاره باندې چې زه روان یم بالاخره دا به چیرته ځي. دلته مثلا تاسو اوس یادونه وکړه د یو ورور چې په ننګرهار پوهنتون ته کامیاب شوی دی. په ننګرهار پوهنتون کې داسې یو پوهنځی چې هغه نږدې په 40 کاله یا 30 کاله مخې نه لري، یو دپارتمنت چې د اصولو له مخې نه 4 کسه کدري غړي باید ولري، هغه 2 کسه کدري غړي لري. یعنې تاسو په 2 کسانو مسلکي کسانو باندې څنګه یو چاته 40 یا 50 مضامین د 4 کلونو لپاره تدریسوئ؟ او د نورو زده کړو لپاره هم تاسو هیڅ کوم پروګرام ورته ونه لرئ. نو طبعا دغه ستونزه چې کومه اوس ده دا یوازې د نجونو ستونزه نه ده، دا په افغانستان کې د تعلیم او د تحصیل د بنسټونو نړول دي او که مخه یې ونه نیول شي لکه تیرو کالونو کې چې موږ به بیا مجبور وو چې د حتی د ډېر ابتدایي تداوی لپاره یا یو ډیر ابتدایي مسلکي کار لپاره موږ د هیواد نه بهر یو بل چیرته ولاړ شو او د هغوی کومک وغواړو. نو دا ستونزه عمومي ده او تاثیر به هم په ټولو باندې وي.
مننه مننه کورودان وردک صاحب، تاسو ته یو بیرته راوګرځمه ور به شو مومنده که اوس ما غږ لري مهرباني مخکې ستاسې خبرې قطع شوې لنډ کړه ته په دې وایي چې ستا لیوالتیا څومره ده چې وکولی شي د پوهنتون لومړۍ ورځې وګوري پوهنتون ته لاړ شي او تصمیم دې څه د څه غوندې څه به ځان سره پوهنتون ته وړي په هغه ورځ؟
موږ خو خپله د کوم پوهنځۍ ته یعنې کامیاب شوی د طب پوهنځۍ ته نو د لپاره خامخا موږ لیوالتیا زیاته وله او د کوم پوهنتون کومه مرحله شته تقریبا د دې ځوان شي یو داسې مرحله تقریبا نه وي لازم نو خامخا لیوالتیا ورته زیاته وي. دا د یو بل داسې د موږ خو مکتب ته تب شي یعنې کور ته نږدې وو او اوس موږ پوهنتون ته ځو تقریبا یعنې یو بل ولایت ته ځو پوهنتون کې نو خامخا ځوان بدلیږي ورته.
اتمن تصمیم لري چې لیلیې ته لاړ شي؟
بالکل.
پښتنه د کړي د چې په لیلی کې ژوند څنګه ده لدین خبرې چاله به ژوند څنګه تیریږي او د دې ته څومره لیوالتیا لري چې لکه کوټه کې نور ملګری پیدا کړي الته ورسره ګډ ژوند وکړي ځان تخپلش پزیو کې کالی او منځي او توي کې د بنوي ژوند وی په دې فکر کړای؟
بالکل. ځکه دا موږ مثلا زه اوس په خوست په پانتون ته ملار پیدا کړی دا او زم ګلوګر ولایت نو خامخا خوست پوهنتون ته چې زه مالته خو زنور د شي څوک مثلا یا پیژنم نه یا موږ خپل خپلوان یا یې یعنی نو خامخا به لیلی کې وشي وو.
ښه مننه. که په دې اړه راته وایې د کانکور کې نجونې نه وي ساسې په کور کې خورکۍ مو یا داسې خپلوانو کې مو داسې نجونې وي چې هغوی 12 نه فارغې وي خو دوی نه دي توانېدلې چې د کانکور کې ازموینه ورکړي، کله چې ته بریالی شوې ټول کورنۍ به درته خوشحاله وه خپله به هم خوشحاله وي، هغه نجونو په اړه راته ووایه دوی څنګه وي یو څومره کورنۍ ورته خفه وي چې دوی نه دي توانېدلې د کانکور کې ګډون وکړي؟
بالکل. ما خپله 2 خوریان تقریبا په یو وخت جوړه کړې او بل شي دا تقریبا هغه 4 ټولګي کې ده وست لورم ټولګي کې درسونه لولیم او بل شي د موږ خپل د یادې ترلور یا د مامالور د شنو شي د کانکور امتحان یا 12 اخلاص کړی وو.
خو په ټوله کې په افغانستان کې ډېر انجونې لز د کړو پاتې دي. ستا غوښتنه د طالبانو حکومت نه په دې برخه کې څه ده؟ ځکه چې کته کولای شي خوشحاله شي کله پانتون ته کامیابیږي بیا فارغیږي او یو نوم پیدا کوي چې تا ته به خلک ډاکټر وایي. دا هیله د انجونو لپاره نه کوي؟
بالکل، ځکه انجونې هم شیدې دي، افغانستان دي جامع شي، دا یو عضو ده، یو برخه ده. نو که څومره حق شي یو نارینه لري هغومره یو ښځینه هم لري. نو د دې لپاره باید ښځو ته هم په کانکور کې برخه ورکول شي. باید دش پاندۍ دي چې هغه حتمي دي چې باید نجونو ته پکې برخه ورکول شي. مثلا طبي برخه ده، په هغه برخه کې خو یوازې نارینه نه شي کولای شي طبي برخه په مخ بوزي تر څو ښځینه نه وي. مثلا باید دش بخشونه دي چې هغه دش په نارینه پورې اړه نه لري طبي بخشو کې، نو باید ښځینه موجود ولري.
او غوښتنه دې په دې برخه کې د طالبان د حکومت نه څه ده چې څومره باید نجونې وکولای شي په دې برخه کې فعال اوسي؟ او د خپل ولایت په اړه ته وایي، هلته ښځینه ډاکټرانې په کافي اندازه بیا شته ده؟
لوګر ولایت خو تقریبا شته، یو مرکزي ولایت ده، نو یو تیم کانات شته کې بعضې داسې ولایتونه دي چې یعنی مرکز نه لري، نو په هغه کې خامخا امکانات کم وي. خپل لوګر ولایت کې امکانات شته ځکه مرکز ته نږدې ده کابل ته.
او دا هم کراته وای چې ته بس جراح ډاکټر کیږي، داخلي ډاکټر کیږي، به دا معلومه ده که دا به وروسته معلومیږي؟
دا تقریبا یعنی وخت یو څه پریغه پورې، نو بیا به هلته بیا وټاکو.
او ستا شوق څه ده؟
شوق خپل جراحي سره ده.
خدای دې ورته ورسوم. مننه کورودان سمیع الله مومند چې له لوګر نه چې د شیخ زاید پانتون خوست په د خوست شه زید پانتون ته پوانځي ته بریالی شوی. بیا دې درته مبارک وي، کورنۍ ته دې هم هیله ده چې وکولای شي افغانستان ته خدمت وکړي. وربشو سمسور ته، سمسور که ته راته وای چې ساسي په کورنۍ کې په شاوخوا گاونډ کې خپلوانو کې داسې انجونې وي چې دوی نه دي توانېدلې کانکور کې ګډون وکړي، او ستا خوشحالي در سره هغوی بیا هم لمانځلې وي؟
زمون خپل په کورنۍ کې په چمګاون کې هم داسې څوک نه ول چې د ښوونځي نه لپاره شوي، بیا د ازموین د مونږ ته بیا مبارکي راکړي. چمګاون کې هم داسې څوک نشته، واقعت د خفګان ځای ده چې داسې څوک نه لرو. او د حاکم نظام نه همدا غوښتنه ده، ځکه هیڅ څوک او هیڅ فرد نشي کولی چې یو چا د ژوند سره لوبې وکړي. دا هم یو چا د ژوند سره لوبې کول دي. یو هر انسان هدف لري، خپل آینده ته خوبونه لري، او باید اجازه ورکړل شي چې خپل خوبونه او خپل آینده ته کار وکړي.
او سمسور ته به هم ځې لیلیې ته، همداسې ده؟
بالکل، او قسم زمون کور په کابل کې ده، او باید لیلیې ته ځم لاړ شي.
پوښتنه دې کړې ده چې هلته به هغې ته ثبت نام څنګه وي، مصرف به تاسې کوي، دغه پانتون به یې درکړي؟ پوښتنه دې کړې څنګه دي شرایط هلته؟
لږ څه مې کړي چې هر ښوونځی خپل ځان ته لیلیه لري، خپل اطاق لري، او اطاق به یو څو ملګري خو نور د ثبت نام او د دې په اړه مې تر اوسه پوښتنه نه ده کړې، ځکه هغه چې بیا یو ځل پوهنتون ته مراجعه وکړو بیا به هلته مونږ پرې پوه شو.
روسي خبره د صدا د طالبانو حکومت نه دی غوښتنه څه دا خويند دي چې نه دي توانېدلې کانکور کې ګډون وکړي، هغه ته دي هغه ته څه ویل غواړي؟
د حاکم نظام نه مې غوښتنه ده، ځکه هیڅ ټولن نه ویواد نشي کولای چې په واز دي په الکانو یا په نارینه باندې جوړ شي. ټولنې تم په کې ضرورت شته، ځکه ځینې پوهانو دی بیا وایي چې ښځه په یوه لاس زانګو په بل لاس ټوله نړۍ زنګوي، ځکه د یو انسان یا د یو ماشوم لومړی خون کې یا روزون کې چې دا همدغه مور ده، همدغه به ښځه به وي. ځکه که په یو ښځه کې چې په یو کورنۍ کې چې یو ښځه یا یو مېرمن بې تعلیمه اوسي، نو داس په دې معنا ده چې ټوله کورنۍ بې معنا بې تعلیمه شوله. نو باید اجازه ورکړل شي، او باید هم نظر کیږي، ځکه د حاکم نظام زیات وخت چراوز باغلی دی، درې کاله تقریبا پوره کیږي چې د نجونو په مخ ښوونځي تړل شوي دي. څوم نظر کیږي باید لاړ شي، همدغه پلرونه ورونه همدغه ټولنه باید د دې لپاره غج کړي چې څوم نظر کولای شي د اصلي زده کړو د لوړو زده کړو لپاره ورته اجازه ورکړل شي.
مدنه کورودان سمسوره سمسور اسد و چې دوی د ننګرهار پانتون د حقوقو پانځي ته بریالي شوې دي. وربشو اغلی نوري ته شبانه جانې اوس بستا اړیکه اتمن خښوي وي. ګوري چې زیاتره کسان چې موږ سره دلته پروګرام کې وو یا هغه چې د افغانستان په هر ولایت کې دي دوی توانېدلې دي په خونو مرو باندې کامیاب شي، څه فکر کوي د نجونو نشتون د الکانو د څومره فرصت ورکړی دی چې دوی وتوانېږي د خپل خوښو پنځیو ته لاړ شي؟ بلې شبانه جانې،
په سلو کې نوي فیصده فرصت ورکړی
او په دې اړه باندې کراته وایي دا څومره تا ته سخته و چې کله کانکور پایلې اعلان شوې تاسې پکې نه وایي، په دې اړه باندې خپل خفګان دی کومه کتابچه کې لیکلی د یا په دې وخت کې زی هغه د ښوونځي خاطرې دې راخلي هغې ته دې کتل څه داسې کار دی وکړه کله شوې ودې کتل چې هلکان خوشحاله دي خو ته دغې خوشحالۍ کې نه یې؟
اول خو مې ټولو ملګرو ته تسلیت ورکړ او دا مې ورته وویل چې هیڅکله ناهیلي کېږئ مه، هم مهربانه شي او وروسته له هغې ما دخت
شبانه جانې ستاسې اړیکه کې لام ستونزې دي په ډېرې بخښنې سره چې موږ نه شو کولای ستاسې خبرې واورو، هیله مند یو چې په بل پروګرام کې بیا وکولای شو ستاسې خبرې په سمه توګه واورو، تاسې هم یو ښه موقعیت ځان ته وټاکئ. وردک صاحب که تاسې ته بېرته راشمه، اوس مال چې کانکور پایلې اعلان شوې دي نجونې پکې نشته ده او په پوهنتونونو کې لکه څنګه چې تاسې مخکې یادونه وکړه کافي ظرفیت هم نشته چې دغه ځوانان وروزي، خو ځوانان تللی دي او داسې نه ده چې اوس ظرفیت موږ نه لرو ژوند ولاړ ده، څه کول پکار دي، څه وشي دغه ځوانان څه وکړي که دوی ته یوازې هغه کسان چې دیني زده کړې کړي هغه تدریس کوي، دا ځوانان خپله څومره مطالعه وکړي چې وکولی شي حداقل که چیرته پوهنتونونه فارغیږي دغه یو څه مطمئن کړي ځان چې دوی کولی شي مارکیټ کې ځان ته ځای پیدا کړي، دنده پیدا کړي.
ټول نو مهمه ده چې اوس لدین کمرغه نړۍ هغه پخوانی نړۍ نه ده، نو دوی ټول انټرنیټ ته لاسرسی لري یا پوهنتون ته چې انټرنیټ ته لاسرسی لري، د دوی فکر باید داسې وي چې د استادانو د څنګ هلته چې څوک دوی ته تدریس کوي طبعا چې زحمت به ورسره وباسي، دوی پخپله پخپله برخه کې مطالعه وکړي، بیلابیل آنلاین کورسونه واخلي، د آنلاین زده کړو لپاره ډېر زیات پلیټفورمونه شته دي په ځای د دې چې په فیسبوک، ټیک ټاک، انسټاګرام او دغه شیانو کې خپل وخت ضایع کوي، هغه د ټول اضافه مطالعې ته ورکړي. په هره برخه کې مسلکي پروګرامونه شته دي او د نړۍ له بیلابیلو برخو نه مسلکي استادان هغه تدریس کوي، نو که چېرته دوی وکړلی شي چې په خپله څانګه کې د پوهنتون د زده کړو تر څنګ نور زده کړې په آنلاین شکل باندې وکړي، نو دا به دوی سره ډېر زیات کومک شي. د ما د ټولو ځوانانو نه غوښتنه دغه ده چې خپل زده کړې یوازې په دغه نیت باندې ونه کړه چې سبا وکړلی شي په افغانستان کې دنده پیدا کړه یا د افغانستان په کچه باندې خپل ظرفیت لوړ کړه. دوی سره فکر باید دغه وي چې دوی وکړلی شي سبا د افغانستان نه بیرون په نړیوالو کمپنیو، نړیوالو موسساتو او نورو نړیوالو ادارو کې خپل ځان ته دندې پیدا کړي. نو غوی سره تر ټولو مهم شی چې دی اولین ژبه ده، نو که چېرته زموږ ټول ځوانان د پوهنتون په دوره کې انګلیسي زده کړي هم په آنلاین بڑا او هم یې په کورسونو کې هم امکانات شته دي، نو دا به دوی سره کومک وکړي چې په خپله څانګه کې د استادانو نه بغیر د نورو آنلاین پلیټفورمونو نه استفاده وکړي او ځانونه ښه ورسوي. په دویم قدم کې به دا باعث شي چې دوی وکړلی شي چې ښه اړیکه له بهر نړۍ سره، له خلکو سره ولري، تر څو ځان ته هلته کار، ماستری، دکترا، نور زده کړې ځان ته برابرې کړي. نو د ټولو نه مې غوښتنه دا ده چې خپل زده کړې وکړي، د زده کړو تر څنګ آنلاین زده کړو ته هم مخه وکړه. انګلیسي ژبه حتما باید پوهنتون له فراغت نه مخکې زده کړه او فکر یې په دې ډول وي که چېرته موږ ته څوک په افغانستان کې دنده نه راکوي، شرایط په افغانستان کې برابر نه وي، موږ باید دا ظرفیت ولرو چې له افغانستان نه بیرون هم ځان ته دنده پیدا کړو. په هره څانګه کې چې وي دا ظرفیت موږ باید په ځان کې پیدا کړو او د دې لپاره باید کار وکړو.
لنډو کې کدام راته وایست کانکور لپاره خو لکه دغه یو کال نیم کال ټول ځوانان همدې ته ځانګړی کړی وي چې په ساعتونو ساعتونو درس وایي، دولس ساعته، څوارلس ساعته، حتی ځینې کسانو وایي پنځلس ساعته درس ویلی دی. لنډ کې راته ووایي چې پوهنتون دوره کې څومره ضرور ده چې هم اضافي مطالعه وشي او هم پوهنتون درسونو باندې هغه محصل متمرکز وي؟
موږ په افغانستان کې یوازینۍ ستونزه چې لرو هغه د وخت نه مدیریت ده. که چېرته ځوانان وکړلی شي خپل وخت مدیریت کړي، هر ورځ حداقل یو ساعت دوی خپل مطالعې ته او خپل ظرفیت لوړولو ته ورکړي، په دوامداره توګه باندې خپل درسونه تعقیب کړي، نو هیڅ ستونزه به ونه لري، هم په پوهنتون کې کامیاب شي او هم به خپل ظرفیت ښه لوړ کړی وي.
مننه کور ودان او ساتي وخت تمام دی. له تاسو تر بل پروګرام ښه چاري، ښه وخت.
مسافر و مسافر شما و ماتا و دعا کرم او مسافر و مسافر شما و ماتا و دعا کرم او مسافر و
درنو حاضرینو مخکې دینه چې څه سندرې داسته ویم زه د منې ډک سلامونه تاسو ته ویم ستاسو خراغله سویم دلته نو غیر د دینه چې سلامونه مې راوړي و د سلامونو نه بغیر تاسو ته مې یو څو سندرې راوړي دي چې هغه به اوس ستاسو په اجازه زه به یې ویم اول کې یو څو ټپې دي ستاسو په اجازه او ورپسې به د شفیق موشا شفیق یو هاهنګ دی هغه به زه تاسو